السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولون جنو او میرمنو ته شوانځي پرانیزي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې. د تسنیم خبری آژانس ته راپور لمخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبه داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه یې ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د 1315 لمریز کال د اوبو معاهدې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمې شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت ته د ورېښم پل له لارې دیر زره افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې تر 28 زره ډېرې مجردان دي. د ده په وینا په تېره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښت تنو مړي هم افغانستان ته وروړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته 1,06,000 افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یې بیش 14 کلن نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 15 کلنې میرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د مژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې سا ورکړې ده. محمدي وایي د پیښو دلیل روښانه نه دی، خو دوی یې په اړه پلټنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې جرمني په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28 سلنه ډیرو کسانو د پناه غوښتنې لیکونه سپارلي دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې هغوی غوښتنلیک ته اړتیا نه لري. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه یې د سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ترلاسه کړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډېر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنوري په 21 د مونټیرای پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یوه چارواکي رابرټ لونا د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اوکان تران و. د پولیسو دغه چارواکی وایي بریدګر له بریده وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. دغه پیشه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته په لاس انجلس کې د چینایانو او اسپانیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. او په سعودي عربستان کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. ساره ال سعید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیاله وټاکل شوه. دې چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، په تیرو 20 کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په وروستیو کې سعودي عربستان دوی ښځې د سفیرانو په توګه وګمارلې. زمو شغله ازادي راديو اوري یوش پر افغان مېرمنه د دوی د حقونو لپاره د نړیوال ټولنې ټویټونه او اعلانې کافي نه بولی، خو ځین نور بیا وایي
د پدې معنی باندې چې افغان مېرمنو ښه غوړتل کېږي، هغه هم د افغان مېرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي.
نن په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي په ښار کې نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقوری به د خپل نوی سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولنجونو او میرمنو ته شوونسي پرانیسي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتو او نورې نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ښځو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړي، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملی ګام نه دی اخیسته. د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشار میکانیزمونه رامنځته کړي، خو د دوی په وینا دا فشارونه باید د عامو افغانانو پر ژوند اغیز ونه کړي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا راپور کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوی د سفر لپای او د افغان ښځو د حقونو په اړه د دغه سازمان د ښځو د برخې له تازه ټویټ سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړي او عملی اقدام نه کوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې وو، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملی پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله امنه معیار وای افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقص شوي حقونه بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د دې یو نیم کال را پدې خو غونډې اعلامیې ملاتړ د ښځو څخه د جریان لري، خو څه عملی اقدام لا تر اوسه نه دی تر سترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیله مند یو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلارې چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسه له طالبانو سره مخ ته وړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا افغانستان د خوځو درد نه دا واقعي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملی اقدام ملګري ملتونه، بر قدرت او ژمنیک هیوادونه چې دی او هم عملی اقدام تلاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د خوځو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزو څنګ په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د خزو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو تر منځ شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتونکي دي. بل لور ته د افغانستان د ځواکمنو ښځو اصلي خوځښت دی وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره د دوی فعالیتونه دوام لري، خو د دوی په خبره فعالیتونه ولسی اړخ لري او هیڅ سیاسي جریان پورې تړلی نه دي. د دې خوځښت غړي منسی مبارز ازادي رادیو ته ویل په دې ورستیو کې ځینې سیاسي جریانونو هڅه کړې چې د دوی له ادرسه امتیازات او شهرت ترلاسه کړي.
در این شب روزهای
پدیش پورزو که زیمی سیاستوال و فرصت طلب کسان حد سکوی چه در موتروز و میرمنو لادرس زن مطرح کری مگو گوختل دده ایلامی بخپراولو سر دخزو در خوزختون و خپلوکی بخکاره دوگو سرگنده کرو افغان میرمنی و موتروزین حقی کسان دی چه در کابل اولایتون و بواتونو که حضور لری او هر ورځ د طالبانو دوری زغمی
علاق طالب را تحمل میکنن
خو نوموړی مشخص د کوم سیاسي جریان یا شخص نوم باندې خيست د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیوالي ټولنې پر کړنو نیوکه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او ښځو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لک پرمختګ شوی دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه نن په یو غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندي نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده اروپایي ټولنې وړاندې لدی د دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي
په دې راپور کې مو د ځینو ښځو له قوله واورېدل چې د نړیوالې ټولنې په اعلامیو او ټویټونو په دې خاطر انتقاد کوي چې یوازې خبریږي او عملی جنبه نه لري خو د ښځو د حقونو فعال او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي د جګپوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامیې او لیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه ولاړه ده له اغلی کډوخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملتونو تو د شزو څنګه د تازه ټویټ پاړه د هغې نظر پښتله
سم په باندې هر اعلامیه هر خبر ټویټ یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بملل سره باندې یو مهم ارگان سازمان شخصیتونه جک پولی کسان زه فکر کوم که داس لیکنی کوي دا یو ښه خبر دی دا په دې معنا باندې چې دنیا او ځل بیا د افغانستان باره کې فکر کوي د افغان میرمنو غږ اورېدل کیږي هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي او خپل دریځ د همدغه ټویټ له لارې نه له دنیا سره شریکوي
اغلی کړو خل نو پټوله کې به غټي څوي سره لدی چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینا محمد هم کابل ته تللی و او هلته ل طالب چارواکو سره ولیدل فکر کوي د غډول لیدن یو څرګندونې به کومه پایله ولري کنه
مونږ به ډیر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هرڅه به سميږي مدا مهمه ده چې په ملتونو نه هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کې دی او په دریس باندې پوسی لغو سره په نسبت خبرې وکړه چې د امینا محمد مشی باندې یو جک پوره د یو ان سازمان مرستیاله رنج پوره ولاره دا یو د لوی خبره ده دا مهمه خبره ده چې هغه خپل هم مسلمان امیرمند او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې کې دې شي کسان چې واقعا هغه سختري زه یو سره نه ده کړی هم په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړل دا دو کسانو تک دا د افغان میرمن لپاره ډیر مهمه ده چې اقل دوی لازمه وګڼل احساس د مسولیت وکړه دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبانو سره شریکوي
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي
د طالبان لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چې په نپات کېږي دنیا هم معترضه ده څنګه چې افغان ولس معترض ده په دې باندې نیوکه لري د دوی له دې کړنه اندېښمن دي دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه به هم به ولس مني او هم به ملل ټول نمانی نو خدا چې دغه د دې بازي د داس ملاقاتونو کې په دې مسله باندې خبري وشي تر څو پورې بل ملتور هم بل اخره یو داسې د رزق غره کې چې عملي بنه ولري
د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کډوخیل بچي مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
نن دوشنبه د سلواغې دریمه د څلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 15 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له دې جملې 1,200,000 په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې واکسین کیږي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسؤول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر درېمه نیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ حوزه کې شاوخوا 1.2 میلیون ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه 15 کلونو نه کم دي، نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلي کمال شاه وویل د جلال آباد ښار په ککړ اوبو کې د پولیو وایرس دوه مثبتې نمونې موندل شوي او دا ویره شته چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدای شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه محیطي نمونې مثبتې راوتې دي چې دا د سرګندوی کوي چې په دې حوزه کې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دنیا لیمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته که وګورو سر کال دوه پیښې وې، سر کال تر اوسه الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. ډیره مشکله ده چې دا ناروغي به له منځه ځي، نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لا علاجه ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پلچ یو خطرناک ناروغي ده، نو یوازنی لارم د دې چې دغه واکسین دي، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ماشومان ته په وخت باندې واکسین وکړو او دغه واکسینو چې کم کارکونکي دي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناک ناروغي څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پریاخته کس د ژوند تر پایا د نورو د وګو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلی کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ یې د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د هیواد په کچه په لومړي ځل د بیلچو جوړولو یوازینۍ فابریکه جوړه شوې چې په یوه شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. دا فابریکه چې $1,000,000 لګښ ورباندې شوی، مسؤولانې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا فابریکه چې تازه فعال شوې په 24 ساعتونو کې یوازې 8 ساعته برېښنا لري. د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د شمس مدینه په نوم د بیلچو جوړولو د دې فابریکې د فعالیت شاوخوا یو میاشتې ریږي چې پر یو وخت د فولادي اوسپنې څخه 15,000 بیلچې تولیدوي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استوي. د دې فابریکې مشر اجی شمس الله وایي فابریکه د برېښنا د کموالي له ستونزو سره مخ ده. د نوموړي په وینا د بیلچو د تولید لپاره خام مواد په کور دننه پیدا کیږي چې له هغو سختي وسپنې جوړیږي چې ویلې کول یې قوي برېښنا ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره که د 8 ساعتونو پر ځای 24 ساعته برېښنا ولري نو هر ورځ به 10,000 بیلچې تولید کړي.
موږ دلته بلې قسم ځانګړي وسپنې لرو چې هغه ډېرې سختې دي، هغه بغیر له برق څخه نه ویلېږي او د سختو وسپنو د ویلې کولو دپاره برق ډېر ضرورت ده. موږ د برق ډېر مشکل لرو چې برېښنا مکمله چې موږ به 24 ساعته کې 10,000 بیلچې تولید ولرو او کاریګر به بیا حد ډېر کار راسره وکړي. تقریبا 15-16 کسان ته به مو کاریګر ورسېږي. ولې په دې چې دا میده کار دی او په دې کولای شي د لسو کالو کاریګر هم په دې کار کولای شي او دا ډېر سپک کار دی.
په دې فابریکه کې دا مهال 140 کسان کار کوي. د عبدالسلام په نوم د دې فابریکې یو کارګر خوښ دی چې د کار زمینه ورته برابره سوي، خو غوښتنه کوي چې نور پانګوال هم فابریکې جوړ کړي ترڅو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې څخه ډېر خوشاله چې دا نوې فابریکه جوړه شوې ده. په دې کې ډېر خلک یعنی دلته کار کوي، یعنی د کار زمینه ورته برابره شوې ده. موږ غواړو چې نور تجارانو نور سرمایه دار خلک کوم دي نو داسې فابریکې ورسې کار ته زمینه برابره کړي چې د نورو مالانو د نورو غریبو خلکو ته
د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره یو شمیر طالب چارواکو ژمنه کړې و چې د کندهار برېښنا دایمي ستونزه به حل او د دې ولایت د صنعتي پارک برېښنا به دوامدار شي. دغه راز طالب چارواکو د تیر کال په مئی میاشت کې د کجکي پر بند چې د کندهار او هلمند د برېښنا سرچینه ده دریم توربین فعال او د شاوخوا 50 میگاواټ برېښنا د ظرفیت لوړولو خبر ورکړ. خو د دې نوي توربین له فعالیت سره سره دا مهال کندهار ښار تیاره او صنعتي پارک لا هم دوامدار برېښنا نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي د کجکي په بند کې د اوبو د کموالي له امله برېښنا قطع سوې او دوی فابریکه لرونکو ته ډیزلي برېښنا په نوبت ورکوي.
کله چې کجکي مطلق بند شي توربینه نه ودرېږي د اوبو د ارتفاع د کموالي د وجې، نو بیا هغه وخت کې موږ دوی ته د ډیزل پلانټو څخه د ډیزلي برق مده کوو او بیا دوی ته ورکوو.
د کندهار صنعتي پارک ته د مهال یوازې 8 ساعته د ډیزلي جنراتورونو او سولر برېښنا ورکول کیږي چې دا برېښنا هم د لوی فابریکو د ماشینونو چلولو وړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 110 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې ل میرخان څخه به واوري چې د نوي سندري په اړه درته وایي، خو تر دې وړاندې به ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې افغانستان ته د بشري مرستو پر عاجلې اړتیا او وروستیو سیاسي تحولاتو لیکنه خپره کړې او وایي هر اونۍ له افغانستانه له بشري حقونو د سرغړونې خبرونه خپرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د پخوانۍ ولسي جرګې د استازي مرسل نبیزاده وژنې ته هم اشاره سوې چې د دغو غمجنوونکو خبرونو تازه مورد دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په افغانستان کې یو خطرناک ماحول رامنځته کړی دی چې د ښځو ډېر خلاف ماحول دی او افراطي وسلوال د نبیزاده په څیر تحصیل کړي ښځې په نقشه کوي. تورنټو سټار ورځپاڼې د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو هغه ژمنې ته اشاره کړې چې ویلي وو زیانګالي افغانان به کاناډا ته ولېږدول سي، خو دا کار د ده په وینا خپلې سختۍ لري. د د پوینا د کاناډا حکومت د 24,000 افغانانو د منلو ژمنه کړې و، خو تر اوسه یوازې 26,000 افغانان کاناډا ته رسیدلی دي. ورځپاڼې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا لیکلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد د زوال خوا ته روان دی او څه باندې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام ازادي رادیو تویلی په 2023 کال کې به 28 میلیونه او 300 زره کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې پرون یکشنبه د زرګونو هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانیا سره کار کړي خو لا هم برتانیا ته نه دي لیږدول سوي او بې برخلیک دي. ورځپاڼې د برتانیا د دفاع وزارت تازه شمیرې راخستي چې وایي لا هم 1,900 هغه کسان چې درخواستونه یې ورکړي طی مراحل سوي نه دي. د دوی اسناد د افغانانو د مشتولو او همکاري د پالیسي یا ARAP للاري ارزول کیږي، او دا د هغو افغانانو لپاره طرح سوی پروګرام دی چې په افغانستان کې د برتانیا له حکومت سره کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې زیاته کړې چې په افغانستان کې د غچ اخیستنې د عملیاتو تازه څپې ګڼ دغه افغانان د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. ځینو خیریه ادارو خبرداری ورکړی هغو کسانو چې د برتانیا لخوا د تمویل سویو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کړې. د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام د خلاګانو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي دي. دغو افغانانو چې په افغانستان کې د برتانیا له بیلابیلو ادارو سره کار کړی شکایت کړی چې ژوند یې په خطر کې دی، او هغه څه چې ژمنه ورسره سوي وه برتانیا ته نه دي لیږدول سوي. د اطلاعاتو د ازادۍ په نامه د یو بنسټ د شمیرو له مخې د 2020 کال اپریل میاشتې راهیسې 1,00,000 غوښتنلیکونه د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام لخوا ترلاسه سوي، خو شاوخوا 1,09,000 غوښتنلیکونه لا هم پروسس سوي نه دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي فکر کوي چې په دغو کسانو کې شایي ډیری یې پر شرایطو برابر نه وي یا یې دوه وارې غوښتنلیکونه سپارلي وي.
په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړی میرخان مقوری زما وطن یادی ژ په نوم یوه سندره وایلې ده. د میرخان د دې سندرې په اړه هغه او د سندرې له شاعر سره اجمل تورمان خبرې کړې دي، او په دې اړه راپور چمتو کړی چې د میرخان مقوری په سندره پیل شي.
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبرې د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو ښاغلی مقوری وای دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
ټلیفون یو خواته زه ناستوم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه هغه راته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
اسمان فرخت د دنیا مست هوا متا وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي ید اسمان تالن مخ پلیږي کی واخلي او د وطن پر زمکا لکه باران وشندي زما
میرخان مقوری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبد الله مقوری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خښ په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو یو خشي به زما لپخو لاسونو سا وتلې وه. همدغه درد را سره نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
غواړم چې واګر زما د نوی خاط په زړه کې.
محبوب شاه محبوب مخکې د کابل پوهنتون په ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې استاد و چې اوس له هیواده بهر اوسیږي. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېری افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینوالو خوښې کړي هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولی.